تي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم، پی یو استوديو ته مزفر با ظاهر هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري: په افغانستان کې د نامنیو د ډېرې دوله کابل د اروپای ټولنې اندیشنې او د افغان چارواکو څرګندونی
له شک پرته چې تاریخوالی زیات شوی، خو په مقابل کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه د چمتووالي په حال کې دي.
د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د راغلو سیلابونو زیانونه
د سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله په هرات او غور ولایتونو کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان مړه شوي دي.
د برېښنا د بلونو ډېروالي ته د خلکو اندېښنې
دوه میاشتې وه، خو مصرف ډېر لږ و. په دغه چې میاشتې نه کېده مصرف دوه چنده سو.
د نړۍ اووه ستر اقتصادي هیوادونه یا جی اووه نن د کورونا ضد واکسین په اړه بحث کوي، او د زهرو کاروان پونیس پروگرام کې به د یو موتاد د زړه خواله واوري.
سړی تنګ په ما بس کړه، وای دا یو طبیعت دی، پیسم خوشحالي او ساده تبایی.
خو تر هر څه دمخه خبرونه له نوري اس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت بورکا ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. په بدخشان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډیر زیانونه اړولې دي. د نړۍ د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د کورونا د واکسین پر موضوع خبرې کوي. د خبرونو تفصیل: د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت بورکا ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د بورکا ولسوال تاج محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ له اوو میاشتو رئیس د طالبانو په محاصره کې وه، او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول، د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي.
د نظامی شورا ټول غړي سرکښې ناستو، مشوره مو وکړه او پریکړه مو وکړه چې مقاومت نه زوکولای. حمله را باندې زیاتې به مجبور سو چې ولسوالی پریږدو.
شیرزاد وویل ځواکونو ته یې تلفات نه دي رسېدلي، او اوس هغوی د بورکا ولسوالۍ په څنډو کې ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وسله والو یې بورکا ولسوالۍ نیولې ده. د کابل په کلکانو ولسوالۍ کې د روغتیايي کارکوونکو د سپرلۍ پر موټر چاودنې کې یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي. د کابل د امنیې قوماندانۍ د خبر پاڼې له مخې دغه چاودنه د عملیې پر هغه موټر شوې چې د پنجشیر ولایت روغتیايي کارکوونکي لیږدول. چاودنه نن سهار شاوخوا اووه بجې د کلکانو په پلس مکه شوې ده. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم شوی. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی منلی. په بدخشان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري رسنیو ته ویلي چې دغو سیلابونو چې په لسو ولسوالیو کې راوتلي په سلګونو کورونه او په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده.
در حدود 300 خانه به طور نسبی و همچنان به طور کل تخریب کردید است.
د ښاغلي نظري په وینا د وسیلابونو چې له دوه ورځو راهیسې بهیږي تر ټولو ډېرې ویجاړلي په جرم ولسوالۍ کې پیښه کړې ده. د چارواکو په وینا د وسیلابونو دغه راز له تېرې ورځې راهیسې د بدخشان کابل لویه لاره هم بنده کړې او د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. پر بدخشان سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم وروسته وسیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه رسولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اوکراین د ملاتړ څرګندونو په خاطر دغه هیواد ته په لاره دی. دا سفر وروسته له هغې ترسره کیږي چې روسیې تېره میاشت د اوکراین له سرحدي سیمو او کریمیا څخه خپل ځواکونه په شا کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس ویلي اوکراین ته د بلینکن سفر ښیي چې متحده ایالاتونه د روسیې د روان یرغل په وړاندې د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا کلک ملاتړی دي. له دې وړاندې د اوکراین پولو ته نږدې د روسي پوځیانو خوځښتونو اندېښنې پارول وی، خو موسکو د اپریل په درویشتمه اعلان وکړ چې خپل دایمي اډو ته د پوځیانو ستنېدل پیل شوې دي. د نړۍ د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د کورونا د واکسین پر موضوع خبرې وکړي. پر دغو هیوادونو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي چې واکسینونه د هغو بېوزلو هیوادونو ته ورکړي چې تر اوسه نه دي توانېدلي د خپلو وګړو ډېره برخه واکسین کړي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیران به دغه راز په لندن کې نن د درې ورځنۍ غونډې په پای کې د کورونا وبا په اړه هم خبرې وکړي. شتمنو هیوادونو د روغتیا د نړیوال سازمان د کوواکس پر ټولنې چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو د ورکړې مسؤلیت لري ډېره تکیه کړې ده. متحدو ایالاتونو له دغه ټولنې سره د څه باندې څلور میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې چې بل هیڅ هېواد دومره ژمنه نه ده کړې. خو د بایډن ادارې هغه غوښتنه چې په ارزانه بیه د واکسین د تولید لپاره د معنوي مالکیت قوانین یو څه نرم شي له پامه غورځولې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وویل دا هغه موضوعات دي چې د جی 7 غړي به له خپلو د هند پاسیفیک له شریکانو سره په ګډه غونډه کې پرې بحث وکړي تر څو یوه نتیجه ترلاسه شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا نړۍ راتلونکي کال له 15 میلیارډ تر 45 میلیارډ ډالرو پورې اړتیا لري چې دا مسله یقیني کړي چې په نړۍ کې اکثره لویان ډلهییز معافیت ترلاسه کړي. او تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دوهم فینالیست به نن معلوم شي. د رونالډو مادرید او چلسی ټیمونه د افغانستان په وخت د شپې 12:30 بجې په لندن کې لوبه پیلوي. تېره اونۍ دواړه ټیمونو لوبه یو مساوي کړې وه. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لاستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ده. په داسې حال کې چې د جرړو په زیاتې دو سره د بغلان د بورکی ولسوالۍ نن د طالبانو په لاس سقوط سو، اروپایي ټولنې او هند په یو ګډ اعلامیه کې په افغانستان کې روان نه منلو په کچه تاوتریخوالی غندلې دی او غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې اور باندې وسی. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې استازي جوزف بورل او د هند بهرنیو چارو وزیر جای شنکر د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې د نړیوالو ګډو ګټو او سیمه ییزو مسلو پاره خبرې کړې او ویلې دي چې طالبان دي د سولې بهیر ته په ژمن نیت داخل او د جګړې دواړه لوري دي د سولې خبرو اترو لپاره مناسب فرصت بیرته برابر کړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکاري پر راپور کې.
له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتلو د بهیر له پایل سره جوخت په دغه هیواد کې د جګړو شدت او د اروپایي ټولنې او د هند چارواکو ترمنځ د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه اندېښنې. تازه د بغلان ولایتي سیمه ییزو چارواکو تایید کړی چې د بغلان بورکی ولسوالۍ نن چهارشنبه د طالبانو په لاس سقوط سوه. اوس په دې حال کې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې استازي جوزف بورل او د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د افغانستان اړوند خبرې کړي او پیوا دغه پرکړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبان لوري د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی وګړو پر وړاندې د نه منلو کچې تاوتریخوالی غندي. دغه بهرنیو چارواکو په یاد خبر پانه کې غوښتنه کړې چې د هیواد په کچه د زر تر زره دایمي اور بند وسی. خغلو بورل او جیشان کار ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره باید هند او اروپایي ټولنې ته د ګواښ په توګه ونه کارول سي او په دغه هیواد کې د 2001 کال تر اوسه پورې لاستراوړنې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو او ولایتونو د نښتو او جګړو د شدت راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د جګړو د شدت په اړه ازادي راډیو ته وویل
له شک پرته چې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په مقابل کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه د چمتووالي په حال کې دي او د دښمن هر ډول تحرکاتو او ترهګریزو فعالیتونو ته به سخت ځواب ووایي.
دغه شان نن د افغانستان د ولسی جرګې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي لوړپوړي چارواکي په هیواد کې د وروستیو جګړو لامل مجلس ته د وضاحت لپاره غوښتي دي چې د ملي امنیت عمومي رئیس احمد زیا سراج او د دفاع وزارت سرپرست یاسین سیا ورغلي، خو دغه غونډه د یادو چارواکو په غوښتنه سری سوه. طالبان بیا دار د ویچه جګړو شدت موندلای وی. د دغه جالي ویان زبیح الله مجاهد د چهار شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دوی لوري جګړه نه دی زیاتې سوی، بلکې کله چې د افغان ځواکونو عملیاتي قواوې د خپل سیمو د پراخولو هڅې کوي او پر دوی حمله کوي، په خبره دوی یعنی طالبان هم پر وړاندې خبرګون خي. اوس مهال د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل دوام لري. د امریکا مرکزی قومندانی سنتکام په یو تازه خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وټلو لپاره تر اوسه له 2 تر 6 سلنې ځواکونه له افغانستانه وټلي، شپېته 14 الوتکې وستلي او تر 14 پوځي تجهیزات د امریکا دفاع وزارت د تخریبولو او ویجاړولو لپاره سپارلې دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وټل روان مې میاستي په لومړۍ نیټه پیل شوی او ټاکل شوی د سپتمبر 13 د بهیر بشپړ شي.
دوستانو بیا هم پر همدې امنیتي مسلې تم کیږو او مور دل چې د نړیوالو چارواکو د افغانستان د تاوتریخوالي د ډېرې دوه په اړه اندېښنې ښودلې او د تاوتریخوالي کچه یې غندلې ده. دا څرګندونې په داس مهال کیږي چې د هیواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو څخه د تودو جګړو راپورونه ډېر سوي دي. یو له دغو ولایتونو څخه هلمند دی چې چارواکي وایي له تېر یک شنبې راهیسې د تازه جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ پکې بې ځای سوي دي. د دې ولایت امنیتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې لشکرګاه ښار به د وسلوالو لاسته ورنسي. خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر هم په هلمند ولایت کې دروان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس وی لتیر یک شنبې د تازه جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ د دې ولایت بیلابیلو برخو ته کډه سوي دي. سید محمد رامین ازادي راډیو ته ویل ډېری کورنۍ د لشکرګاه ناوي او نادلي ولسوالیو له ځینو ساحو کډه کولو ته مجبوره سوي دي.
جنگ او جګړه لامل تقریبا زر کورنۍ شخوا فل کوروس خراب ځای شوې دي چې د بولاند سیمه خلک ته د ناوې خصوصا د عینک شخوا خلک ځای شوې دي. قلای بوست باباجی بشران دا سیمه څخه خلک را ځای شوې دي.
په ځینو نورو راپورونو کې د بې ځای سو کورنۍ د غشمیر تر دې زیات شول سوې دي. د هلمند چارواکي وایي د وسلولو طالبانو تازه حمله په ټوله کې پر مرکز لشکرګاه ښار متمرکزه و چې تر ډیره حده په شا تمبول سوي ده. خود ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان ویلي د دغه حمله پر مهال چې د ښار پر امنیتي کمربندونو سوي ځینی پوسټې د وسلولو لاسته ورغلي، اته سرتیری وژل سوي او نونس نور ټپیان سوي دي. د هلمند ملي امنیت د ریاست مرستيال ډګر جنرال نظر علي واحدي پرون رسنوي ته ویل چې لشکرګاه ښار به هیڅ کله د وسلولو طالبانو لاسته ورنسي.
ارګیز به لشکرګاه سکوتونه کی تاسو په دې باندې ډاډه اوسئ. دا یو غلچکی بریدونه دي یا نغم باسي یا مینونه یږدي، دغه د دوی کار دی یا موټر بم کی یا انتظار کوي، د مخامخ جګړې توان نه لري.
د هلمند والی هم ډاډ ورکړی چې د لشکرګاه د امن لپاره تازه دمه ځواکونه دغه ښار ته رسیدلی دي. خو د هلمند اوسیدونکو چې د جګړې له پیلې په ټولنیزو شبکو کې د هلمند وژغوري په نوم کمپاین پیل کړي، د روان وضعیت له کبله اندېښنه شولې ده. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستيال عبدالصبور خاني چې د یو پوځي کمیسون په مشرۍ هلمند ته ورغلي پرون په لشکرګاه کې وویل چې د تازه جګړو له کبله تر سلو زیات وسلول وژل سوي چې اته تنه د دوی مهم قمندانان دي. بلخوا دفاع وزارت ویلي چې په وژل سوو کې 22 تنه د القاعده ډلې پاکستاني وګړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې په هلمند کې د القاعده شبکې د 22 غړو وجل کېدل تبلیغات بللي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د القاعده کوم غړي نسته. د وسلول طالبانو بل ویان قاری یوسف احمدی ویلي چې د هلمند په تازه جګړو کې د دوی یوازې یو تن وجل سوی او څلور تن نور ټپیان سوي دي. په هلمند کې روان وضعیت د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مشر شهرزاد اکبر اندېښنه هم پارولې ده. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي په هلمند کې دا جګړه کډه کېدل له لاهاندي بیره او د مصیبت به تر کله روان وي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د روان خونړي وضعیت مسؤل وسلول طالبان بللی چې د اوربند لپاره د هغې په خبره د خلکو غوښتنه نه ده منلې. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوی وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ورته د خپلو ټولو ځواکونو ایستل ګران کار دی، خو دا پروسه به د سپتمبر میاشتې 23 نیټې بشپړه سي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پرون په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو د 2020 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د یوې ثانیې لپاره هم خپل تاوتریخوالی او ترور نه دی درولی. د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وسلولو حملو شمیر زیات سوی دی. په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، خوست، فاریاب، کاپیسا، بغلان، غزنی، فراه او نورو ولایتونو هم د ناامنیو راپورونه ورکول سوي دي.
جوان
تریکا پولیس
وژل شوی آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
زموږ غره ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه ده. مخکې تر دې چې نورو مطالب ته ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه باورو،
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د ننګرهار د اوسپنې په سکتور کې د پانګونې کچا 10 میلیونو ډالرو ته لوړه شوې ده. دغه وزارت وایي فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل په یاد ولایت کې د اوسپنې ویلې کولو 10 فابریکې فعالیت لري چې د ګول سیخ او د اوسپنیزو توکو بیلابیل تولیدات لري. د ښاغلي احمدی په خبره د اوسپنې ویلې کولو یادې فابریکې هره ورځ له 10 څخه تر 10 ټنو اوسپنې د ویلې کولو او د ګول سیخ تولیدونکي فابریکې په هره ورځ کې 15 تر 20 ټنو ګول سیخ د تولید وړتیا لري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د اوسپنې د ویلې کولو د اړتیا وړ زیاتو مواد کور دننه ترلاسه کیږي او کمشمیر یې له بهره واردېږي. کابل ښاریان د کوچني اختر پر نږدې کېدو په ښار کې د خوراکي موادو په ځانګړې توګه د وچو میوو له لوړو بایو شکایت لري. دوی وایي چې
او سم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې پر بډای هیوادونو فشار زیات شوی چې د کورونا وایروس اړوند وسایل د بې وزله هیوادونو سره شریک کړي. د جی او بډای دیموکراسي بنند د کورونا وایروس د واکسین په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار پر راپور کې.
د برتانیې، کاناډا، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا لور پوری ډیپلوماټان به د کورونا وبا او نورو نړیوالو ننګونو په اړه په جی او غونډه کې خبرې کوي. نن په لندن کې د دغه درې ورځنی غونډې وروستۍ ورځ ده. د بډای هوادونو د روغتیا پر نړیواله اداره ټینګار کړی چې د کورونا ضد وسایلو د برابر ویش ادارې یا کوواکس لاره دی لږ پرمختللو هوادونو ته د کورونا واکسین وویشي. امریکا د روغتیا نړیوال سازمان له کوواکس سره تر بل هر هیواد ډیره د 4 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. دې هیواد تیر اونۍ ویل چې هند ته هم تر 3 میلیونه ډالر زیاتې بیړنۍ مرستې لیږي. په هند کې هر ورځ شاوخوا 300,000 کسان په کورونا وایروس اخته کیږي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د کوواکس پروګرام پر اهمیت ټینګار وکړ. پر بډای هیوادونو فشار دی چې د کوواکس د ملاتړ تر څنګ نور مرستې هم وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا نړۍ راتلونکي کال له 15 څخه تر 45 میلیارډ ډالر پورې اړتیا لري چې ډیری بالغ انسانان واکسین شي. په واشنگټن کې د بایدن ادارې یو نوی هدف ټاکلی او غدا چې د جولای تر 4مې باید 80% بالغ امریکایان لږ تر لږه یو ځل واکسین شي. امریکا اوس مهال هر ورځ 9,00,000 او 15,000 خلکو ته د واکسینو لومړی ډوز ورکوي، خو تیر اونۍ دا شمیر 2 و. د هغو خلکو شمیر کم سوی چې غواړي واکسین وکړي. تر اوسه د امریکا 65% بالغ نفوس د کورونا وایروس لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. بایدن دا خبره منلې چې د واکسیناسیون سرعت کم سوی دی او هغه کسان چې پر واکسین شک لري د هغوی قانع کول به ګران کار وي. ځینو امریکایي ایالتونو د تقاضا د کمښت له کبله کم واکسین غوښتي دي. د اروپای ټولنې اجرایوي برخې رئیس ویلي چې د ټولو اروپای ټولنې 1/3 برخه اوسیدونکي د کورونا وایروس پر ضد لومړی ډوز واکسین سوي دي. په اروپا کې د کورونا وایروس ضد واکسیناسیون ورو پیل سو، خو د اروپای کمیسیون مشري اورسولا واندرلین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس د واکسین سویو کسانو شمیر 1.5 میلیونه ته رسیدلی دی. دې زیاته کړې چې تر جولای میاشتې به د اروپا 80% بالغ اوسیدونکو ته کافي واکسین ولري.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
ل اروپا تر امریکا ل آسیا تر اوسترالیا ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ودو ماشم تر و بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د افغانستان په څولو شهرونو کې د اف ام پر 3.5 چپه هم په صف او وزیرول اوریدلای شي. بیرته افغانستان تر اگرځو، د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سخت ورښتونو له کبله غور او هرات ولایتونو ته سیلابونه بهیدلې دي. په هرات کې د 24 کسانو او په غور کې د 10 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د هوا پیژندنې ملي ادارې نن هم په 24 ولایتونو کې د درنو ورښتونو سیلابونو اټکل کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله په هرات او غور ولایتونو کې لږ تر لږه څلور دیرش کسان مړه شوي دي. په دغو سیلابونو کې ګڼ کورونه او کروندې تخریب، په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو سیلابونو او اورښتونو ډیر زیان په ادرسکن، اوبه او شیندن ولسوالیو کې اړولی.
لازم تدابیر لرو.
بلخوا د غور محلي چارواکي هم وایي چې د ساغر او شهرک ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې ورښتونو او سیلابونو لس کسان مړه کړي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده پرون رسنیو ته وویل
لبرنۍ ارزونې ښیي چې یو سل درش پېته کورونه ویجاړ شوي، نه سوه لس کسان بې ځایه شوي چې همدا شیبه په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. لس کسان شهیدان دي چې شپږ تنه یې ماشومان دي. شپږ سوه پنځوس هکتاره باغونه او کروندې هم کاملا تخریب شوي دي.
د غور والی عبدالظاهر فیضزاده زیاتوي سخت اورښتونو او سیلابونو په سلګونو څاروي هم مړه کړي دي. د سیلاب ځپلو ته د عجلو مرستو غوښتنه وکړه. د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په دولسو ولایتونو کې سخت اورښتونه د سیلابونو بهیدلو سبب سوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې پر چارو غور سوی دی.
د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په ټول افغانستان کې ځوابي اقدامات ته چمتو دي. هرات کې مو سروې پیل کړې ده. د شهیدانو له کورنۍ سره د مرستو لړۍ هم د سه‌شنبې په ورځ پیل شوه. هغه کسان چې کورونه یې وران شوي خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي.
د شغلی حیدری په خبره وزارت هڅه کوي چې د تلفاتو او زیانونو ارقام دقیق او نورو اړو کسانو ته هم راستي برابرې کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي ځینې کسان د سیلابونو لخوا وړل سوي خو لا یې شمېر کره سوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې اټکل کړی چې تر روانو څلورویشتو ساعتونو پورې به د افغانستان په څلورویشتو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه دوام کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مخمانه یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. په پلازمینه کابل کې د برېښنا د لوړ لګښت له امله د شاریانو لپاره لپسې شکایتونه ورسته. د ولسي جرګې د ترانسپورت او مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون د برېښنا شرکت چارواکي خپل غونډې ته وربللې وو. دغه کمیسیون وایي په میاشتنی ډول د برېښنا بلونو لګښت لوړ کړی او کابل شاریان ترې شکایت لري. په ورته وخت کې برېښنا شرکت وایي چمتو دی څو د خلکو د غوښتنو پر بنسټ عمل وکړي او د برېښنا بلونه د تیر په څیر بیرته دوه میاشتې نکړي. تفصیل په دې راپور کې.
له تیرو دوه میاشتو راهیسې چې د برېښنا بیلونه میاشتنی شوي خلک شکایت لري چې لګښت پرې ډیر راځي. له دې امله د ولسي جرګې د مواصلاتو کمیسیون د سه‌شنبې په ورځ د برېښنا شرکت چارواکي خپلې ناستې ته راوغوښتل. د دغه کمیسیون مشر عبیدالله کلیمزی وویل چې د کابل ښار د اوسیدونکو له غوښتنو سره سم غوره ده چې د تیر په شان د برېښنا بیلونه بیرته دوه میاشتنی شي.
Фото дошло, а как бы то среди партии, куда мы вот эти бельтовы на видели не стоят, а как бы муфта уреет, типа его вещи в клюки, кедосы, подлубки, дреюки, а бы муфта уреет. خو صرف په هغه کې هغه یو باریکي تفاوت دی چې هغه د ولس په خیر دی او حق دی، هغه ته به توجه کوو.
د کابل اوسیدونکو د برېښنا تادیه لمیشتنی پروسه په داسې حال کې شکایت کوي چې دا پروسه ډیر وخت نیسي او د خلکو په وینا چې دا په هر کیلووات لګښت ډیروي. دوی وایي په خوایي ساعت کې له 201 تر 300 کیلووات پورې 3.15 افغانۍ ورکولې، خو اوس په میشتنی لګښت کې له 101 تر 200 کیلووات څخه 3.15 پیسې ورکوي. کابل خار د چلستون یو سیدونکي جناقه ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
دا بل بلک دولت هغه ادوند نه شي، و خو مسافې ډېر لږ وو، و دا چې میاسنې کې دا مسافې
په همدې حال کې د برېښنا شرکت مشر عارف نورزای وایي د برېښنا د میاشتنی لګښت د ورکړې لړۍ لنډمهالې او ازمایښتي ده، او که خلک غواړي شرکت حاضر دی سو د برېښنا بیلونه بیرته دوه میاشتنی کړي.
که ملت غواړي چې دا یو دوه درې میاشت امتحان کړو هغه سبوک، که ملت غواړي چې یا ژر لاړ شي هغه دوه میاشتنی ته موږ اماده یو، مته یو شی ته وایم موږ په کابل کې دا وکړه چې ټیسټینګ وسی، موږ یو دم په ګډه غوښتنه ونه کړو دا ټیسټ دی نوې خبره ده، په نیو خبر کې په اول اوس کې اړوند مشتون دی.
دا په تاسو حال کې د چې مخ کې تر دې خلکو له بخانی بهیر شکایت درلود او ویلي چې بلونه دې دوه میاشتې نشي.
بل اردن خلرو ځان معرفي کوي،
طبي زموږ پلان شو کېږي چې لای سره
د اسکایپ لاري اردن خلرو ځان معرفي، فیسبوک لاري له مشترک تماس نه، هر چهارشنبه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو میکروفون ستاسو.
دوستانو لکه څنګه چې مو په دې اعلان کې واوریدل نن هم چهارشنبه ده او د ماښین د 2 بجو تر 3 بجو پورې په پښتو مایکروفون ستاسو خبرونه کې موږ د افغانستان پر نام نه یو باندې تم کې جو لکه څنګه چې مخکې مو هم په یو راپور کې واوریدل چې د هلمند چارواکو ویل دي چې لتیری یک شنبه راځي د تازه جګړو لکبل شاوخوا زر کورنۍ بي ځای سوي دي. د غرض د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د هلمند پر وضعیت اندېښنې شوډل دي. نو په همدې خبرونه کې موږ د هلمند پر نام نیو او د خلکو پر بي ځای کېدو باندې تمکیجو تاسو هم خپل اندیشنې را سره شریکولای سي، خبرونه ته تلیفون وکي او خپل پښتنې یا خپل نظرونه را سره مطرح کړي. خو اوس په دې خبرونه کې به دم کړی تاسو هغه پیغامونه وورو چې ازادي رادیو ته مرسته ولیدې.
تاسو لا پیغامونه
زه حکمت لام د کندهار ولایت څخه زنګ ورکول دي، اور د غفار غندا ول سوال کی دا د دای پل ډیر کم دی او کمبار دی، او دلته د جنې پر تاخترونه کی زه تکرونه کی دی او نار دی رقم دا د ټول را دی خو ته دا د دې شسم ته نو مزغالو دا د ټول خو وستانه د دا بار غندا او پل د درایې ده دا د پراخه کی زه که څه متاجن پلم پراخه کی زه جوړې دا د سرکاري داخل هم په تاسو ته دی جوړې نو موږ غواړو د حکومت څخه چې دا پلم راته بردار کړي او جوړ کړي، لکه چې دا د برول سالي لار ده، لکه د سالي کوټ د خاطرې زارغندال د نیت نو هله د تاسو نو پیغام په تیته راوړئ. السلام
بصیر الله حکمل کنړ ولایت د درتیج ولسوالۍ زنګلام دنګلیک پر کلی زما پیغام د معارف وزارت ته دا وړاندې کوم چې د نورستان ولایت دوان تعلیل شي دوهم ټولګي نگران معلم یم چې زموږ کلی د نورستان سره وصل ځکنده په سرحد کې پروت دی. د کورونا وایرس پیدا کېدو نه وروسته موږ په لاندې مشکلاتو سره مخامخ یو، اول د معلمانو کمبودي، زه اوس پخپل فعلا د دو سنفونو ته درس وایم چې اول ټولګی او دوهم ټولګی چې د دوه ټولګو شاګردانو جمله تعداد 95 شاګردانو ته رسیږي. مخکې به وزارت لخوا نه موږ ته حق زخمي معلمان نیول کېدل، دا څه به ادا کوله او داسې نور استادان هم هر یو ته دو دو سنفونه پیلن ورته غاړي. دویم د کتابونو نشتون دا بله ستونزه ده. دریم زموږ لیسه اووه کمرې لري چې پنځه ټولګي په لمر کې بهر ناست وي چې ماشومان د ګرمۍ موسم په وجه په ډېر مشکل سره مخ مخامخ دي. نو باید چې کوم دی موږ دې بېوزله ولس ته د وزارت معارف پوره توجه وکړي. ومن الله التوفیق والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو استاسو له پیغامونو څخه واقعا مننه کوم چې د خپل سیمه استونزې مور سره شریک کړی دي. موږ هم د ځنګړو خبرونو لاله درته شریکو کبیا هم په خپل سیمه کې استونزې وینینو کولای شي چې ازادي رادیو ته راوستوي. که چېرې مو د خبرونه د لمړي سره نه اوریدل کولای شي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا ولولي او بیا واوري او نور راپورونه خبرونه مو ولولي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د خبرونې نیمه برخه ده. د مهمو خبرونو سرټکیل نوریاس نورز خبر.
د بغلان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت برکه ولسوالۍ طالبانو نیولې. د برکه ولسوال تاج محمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ له اومه شو رئیس د طالبانو په محاصره کې و او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېر شپه مجبور شول چې ترې راووزي. د کابل په کلکانو ولسوالۍ کې د روغتیايي کارکوونکو د سپرلۍ پر موټر چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د کابل امنیې قوماندانۍ د خبر پاڼې له مخې دغه چاودنه پر هغه کاسټر ډوله موټر شوی چې د پنجشیر ولایت روغتیايي کارکوونکي یې لیږدول. په بدخشان کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري رسنیو ته ویلي چې دغو سیلابونو چې په لسو ولسوالیو کې راوتلي په سلګونو کورونه او په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اوکراین د ملاتړ څرګندونو په خاطر دغه هیواد ته په لاره دی. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې روسیې تیره میاشت د اوکراین له سرحدي سیمو او کریمیا څخه خپل ځواکونه په شا کړل. د نړۍ د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د کورونا د واکسین پر موضوع خبرې وکړي. پر دغو هیوادونو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي چې واکسینونه د هغو بېوزلو هیوادونو ته ورکړي چې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خپلو وګړو ډېره برخه واکسین کړي. تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دوهم فینالیست نن معلوم شي. مانچستر سیټي تیره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
او وسم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو په ګډوډۍ سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخ کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د اتلی او قصې مرکز محکمو د نشي موادو دیرش قاچاقون کی په مجازاتو محکوم کړل. ل نشي مواد سره د مبارزې اتلی او قصې مرکز ابتدایه او استناف محکمو دیرش قاچاقون کی چې د امنیتي ادارو لخوا د نشي موادو د قاچاق د شپږ بش قضیو په تړاوني ول شي وو د دریو ځخنیول بیا تر وو کال پورې په بند باندې محکوم کړل. د دې مرکز ویان خالد موهید ازادي رتو ویل ل محکوم شو یو قاچاقون کو سره 3.1 کیلوګرام هیروین، 3.5 کیلوګرام تریاک، 15 کیلوګرام خیخا، 3 کیلوګرام ډیر چارس او 3.5 لیټر ډیر شراب نیول شي ودی. پولیسو په نګرهار ولایت کې 300 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول. په نګرهار ولایت کې له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په خوګیانو، شیرزادو او مومندره ولسوالۍ کې 2.8 کیلوګرام چارس او 3.5 کیلوګرام تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي رادیو ته ویل دوهم عملیات چې په جلال آباد ښار کې وشول په نتیجه کې 14.5 کیلوګرام چارس، څاندزه خیخه او کیمیاوي مواد هم ونیول شول. د نشي موادو د دې څلورو قضیو په تړاو اتتنه هم نیول شوې دي. په بلخ او کندز ولایتونو کې تر شپږ سو بوتلو ډیر شراب د قاچاق پر مهال ونیول شول. په لومړي ګام کې 150 بوتل شراب چې له حیرتان بندر څخه په یو موټر کې بار شوي او په پام کې وچی سمنګان ولایت ته قاچاق کړل شي، د حیرتان بندر په دوراهي سیمه کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رتو ویل شي په دوهم اقدام کې له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د ملي امنیت ریاست د کارکونکو په همکارۍ په کندز ښار کې یو تن له 1500 بوتل شراب سره ونیو. د دې دوو قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. او دونه روسته پیښه دا چې په خوست ولایت کې 4.5 کیلو بزمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه. د خوست ولایت پولیسو د دې ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې درې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 4.5 جری بزمکه د کوکنارو لکه څخه پاک شوه. د خوست امنی قومندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې تر دې عملیاتو مخکې له محلي خلکو سره خبرې شوې دي او دوی په پام کې لري چې د خوست ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د کوکنارو کښتونه واړوي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدي. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې سخ کال په سلو کې 50 یا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوی دي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازې باندې د کوکنارو د کښت کې اضافه کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان درې لویدیځ ولایتونه د هغو معتادینو په استوګنځایونو اوښتي چې له ایران څخه په زور راسړل شوی دي.
بهرام حکمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حکمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډي هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشل کیږي ډیرې معتادین دي.
دا چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته، په دې اړه د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې مشر معروف قادری سره مرکه لرو.
عمده عوامل بیکاری دی، کار سلای مصروف کیږي، سلای پیسې لري، سلای خراب ځایونه نکینی.
دارمان په نوم یو معتاد وایي چې تر اوسه سلويخ لک افغاني په نشو کې راڅخهتللې دي.
ما بس کې اوس نشه زیات ده، هر شی پریمانه دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
اوري ودرېګا په دې ټول څو چیرې منډې وهې؟ زه
چې د خپل قاتل په غاښو سره بچی
وکم. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي سخ کال هم په سلو کې 50 یا کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي. د کورنیو چارو وزارت زیاتوي د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې سخ کال بیا د افغانستان په 2 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی چې ډیره برخه د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې کرل شوی دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د افغانستان دولت د جګړې ترڅنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې لګښت یوازې نشي پوره کولای. له همدې امله اړتیا لري چې نړیواله ټولنه په مالی او تخنیکی برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
له افغانستان څخه په بشپړ ډول د بهرنۍ ځواکونو وتلو او په نظامی عملیاتو کې د افغان نظامی ځواکونو له ملاتړ څخه خلاص اخیستلو سره سم د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت د دوام خبره راپورته کړې ده. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت په اړه څېړنه بشپړه شوې او په هغو سیمو کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی چې هلته شرایط ورته برابر و. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې سږ کال په سلو کې 50 یا کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي و چې د دولت او وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
موږ د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی دی. د ننګرهار په هغو سیمو کې چې شرایط سم و 100 هکټار ځمکې مو د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. که شرایط برابر سول په نورو ولایتونو کې به هم د کوکنارو کښتونه واړو. په سلو کې 50 یا کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي او کوکنار د هغوی په ملاتړ کرل کیږي. له بده مرغه چې سږ کال هم ډیری کوکنار په جنوبي او جنوبي شرقي ولایتونو کې کرل شوي چې څو مثالونه یې د کندهار، هلمند، روزګان او بدخشان ولایتونه دي.
من جمله بدخشان.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې د کوکنارو یو فصل بشپړ شوی او د کندهار، هلمند او روزګان ولایتي شوراګانو په وینا بزګران وکولای سول چې د کوکنارو د کښتونو نه اړولو لامل له کوکنارو څخه نږدې ټول تاریخ را ټول کړي. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبانو چې تیر کال کومې سیمې نیولې تر اوسه هم په بشپړ ډول په واک دي. د دې سیمو په ډېری مځکو کې بزګرو د یو فصل کوکنارو نیش وهلی او د بل فصل کوکنارو لپاره ځانونه چمتو کوي. د زابل پخوانی والی محمد اشرف ناصری وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامی ځواکونو له وتلو سره سم د افغان نظامی ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت ډیریږي، خو هغوی نسی کولای چې په وسنوي امکاناتو یوازې هم له طالبانو سره وسلواله جګړه او هم له نشي موادو سره مبارزه وکړي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي. د کوکنارو د کښت د کموالي دپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي. دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدلی کېږي.
د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت خبره داسې مهال راپورته کېږي چې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمینی څېړنو له مخې پروسږ کال په همدې سیمو کې 2,03,000 هکټار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه.
آیا پوهیدلاست چې نشه یي مواد پر سترګو څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ملک الدین نجم خبرې واورو.
نشه کوي چې سترګو ته سوزش منځته راوړي. څوک چې دا مواد استعمالوي فکر کوي چې په سترګو کې چی ګرځي، لکه خاورې په سترګو پراتی، شګه شګه کېږي په سترګو کې، سوروالې منځته راوړي. په لاره د مخدره توکي زهرجن مواد لري په خپل منځ کې چې دا کله سترګو ته داخل سي د خپل سترګو جذبي او د وینې په واسطه باندې د سترګو نور برخه ته ورځي، لکه د سترګو شاته شبکې ورته ویل کې یا غلطه ورځي، نو دلته دیت خرابي د په مرور زمان د سترګو شبکې تخریبوي. شخص په لاره نه پیږي ورو ورو کمی که بالاخره باید رندوالی گرسی و اغا رندوالی دایمی رندوالی دایم دیدی خپل اغا تنرازی اولی حالتم.
آیا پوهیدل است؟
ترنو آوریدون کو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو خلک شکایت کوي چې له ایران څخه په زور راسړل شوي معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه ستنیږي، بلکې د دوی په ولایتونو کې پاتې کیږي او خپلو نشو ته دوام ورکوي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم دا مني چې د هر کال په تیرېدلو سره معتادین ډیریږي او دوی د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نیمروز ولایت کې د واټونو پر غاړه په تیره بیا د زرن ښار په تفریحي ځایونو کې خیرن او شوړیدلې څادرونه لیدل کېږي. تر دې څادرونو لاندې هغه معتادین ناست دي چې له ایران څخه په زور راشړل شوي دي. خو دا ټول معتادین د نیمروز ولایت نه دي، بلکې یو شمېر د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. په دوی کې یو د بلخ ولایت اوسیدونکی دی چې ابراهیم نومیږي، او بل هم غلام نومیږي چې د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی. دوی یو کال مخکې له ایران څخه هرات او نیمروز ولایتونو ته په زور راشړل شوي دي. څرنګه چې په دې ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو دوی خپلو اصلي ولایتونو ته اسانه نشول او دلته په نیمروز کې پاتې شول.
زما نوم ابراهیم دی، زه 15 کلن او د شمالي اوسیدونکی یم. ما په ایران کې له یو شرکت سره کار کاوه او د شرکت مشر په نشو اخته کړم. هلته مې کار کاوه چې د ملا تکلیف راته پیښ شو. د شرکت مشر ته مې وویل چې زما ملا درد کوي، کار نسم کولای. د شرکت مشر راته وویل چې داسې نه کیږي چې یو ورځ به کار نه کوي او بل ورځ به یې کوي، باید نشه وکړي چې کار وکولای شي.
غلام هستم از ولایت دایکندی، مدت مرتضیم 22 سال.
زما نوم غلام او د دایکندی ولایت اوسیدونکی یم. 22 کاله کیږي چې نشه کوم. د نشه کولو دلیل مې دا دی چې کار او سرپنا نه لرم. که رښتیا ووایم نو نشه مې نه خوښیږي. د چا نه خوښیږي چې ښه او پاک کالي اغوستي وي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند وکړي. زه له حکومت څخه غواړم چې موږ ونه ځوروي. حکومت د نشه یي موادو له اصلي خرڅونکو سره کار نه لري، راځي موږ وهي او په زور مو کار ته بیایي.
ابراهیم او غلام د نورو معتادینو په ډول د احتیاط علت بیکاری بولی او وایي چې اوس هم کار نه ورته پیدا کیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې د معتادینو لپاره کاري فرصتونه نشته او ځینې معتادین د کار کولو وس هم نه لري. له همدې امله د نشه یي موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په غلا او نورو جرمونو لاس پورې کوي.
بهرام حقمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حقمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي، خو له بله مرغه چې دوی دولت نه دي ټول کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې دوی لږ تر لږه د خپلو کورنیو غړو ته وروسپاري.
میرویس رخشانی یکی از شهروندان ولایت نیمروز.
زما نوم میرویس رخشانی او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. معتادین د نیمروز ولایت په ناامنۍ کې لوی لاس لري. باید دولت تر پخوا ډیر معتادین راټول او په دې برخه کې خپل امکانات ډیر کړي چې لدې لارې نور د نیمروز په بازارونو او کوڅو کې زموږ ژوند په خطر کې نه وي.
د هرات، نیمروز او فراه روغتیایي چارواکي له دې ډول معتادینو څخه تنګ شوي دي. دوی وایي یوه ستونزه دا ده چې دوی له ایران سره ګډه پوله لري. ټول هغه معتادین چې د ایران د حکومت لخوا په زور افغانستان ته راشړل کیږي د دوی ولایتونو ته راځي، خو له بلې خوا دوی دومره امکانات نه لري چې د ټولو معتادینو درملنه وکړي او یا سرپنا ورته برابره کړي. په دې اړه د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې مسؤل سید خلیل کاظمی وایي چې د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکزونه په کال کې یوازې د 200 معتادینو د بستر کېدو لپاره ځای لري، خو موږ وینو چې هر میاشت لسګونه معتادین له ایران څخه په زور راشل کیږي.
د معتادینو د درملنې په دریو مرکزونو علاوه موږ په کورونه کې د معتادینو د درملنې پروګرامونه هم لرو. موږ د معتادینو په کورونه کې د هغوی درملنه کوو، د هغوی کورته په منظم ډول درمل ورسیږي او د هغوی دوسیه په منظم ډول چړل کیږي.
نیمروز، فراه او هرات افغانستان له هغو 22 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د نشه یي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پکې ډیر دی او لبل خوا معتادینو ته نشه یي مواد هم آسان او ارزانه په لاس ورځي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د اتحاد عمده عامل بیکاری بولی او زیاتوي چې د کار په قانون کې د معتادینو د استخدام په برخه کې الزامیت نشته، ځکه نو خلک هڅه کوي چې د معتادینو پر ځای روغ خلک په کار وګماري. دا چې د معتادینو لپاره څه ډول کاري فرصتونه شته او ولې هغو معتادینو ته کار نه پیدا کیږي چې درملنه یې سوي، کار کولای شي او یا یو مسلک زده وي، په دې اړه زموږ همکار د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه له مشر معروف قادری سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلی چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته؟
په افغانستان کې د قانون کار تذکر نه ده کړی دي او دا کسان چې معتاد بشي هغه یو ځای جوړ کړی دي په دې وختو کې په نامه د امید یو مرکز دي، هغه معتادین ټولۍ او هلته کې شپږ میاشت ریته حرفه‌ای زده کړی بکی و بیا چې فارغ بشي زمینه د کار ته مساعد بکی. چې متاسفانه 80% دی کسان هم زمینه د کار ته مساعد نکیږي او بیا مصاب بشي د مواد مخدر دوباره نه. د دې وجه نه یو اصلی عامل چې کسان چې معتاد کیږي بیکاری ده، چې دننه د افغانستان هم او زمینه د کار مساعد نه دی او چې بهرنی ملکونه، گاوندی ملکونه هم چیزی د دې زین سالم بزی یا د برگشت چه بکی اگه معتاد یا سلی دی چه مریض بی. عامل اصلی نبود زمینه د کار د زبانان و د پاره احتیاط دی.
آیا د معتادین لپاره د غوی د جسمی توان په اندازه کاری فرصتونه شته؟
سلی چه معتاد کیگی اگه انرژی فیزیکی و روانی اگه کاهش پیدا کیگی او توانایی کاهش پیدا کیگی ده ده وجه نه اگه کارفرمایان چی دی اگه سالم کسان گمارل کیگی ده ده وجه نه زمینه کار معتادین و ده پاره دیر کم دی او لک وقت که کسان حرفه ازدک دی و دو ده سلوخت کسان پیسدی اگه با کارونه گمارل کیگی.
ولی د کار په برخه کې معتادین ته پاملرنه نه ده شوی، دلیل ستاسو په نظر شي ده؟
سو کال کیږي چې دا معتادین پیدا شوی دي، د دې وجه نه هیڅ توجه د دې نه نه ده شوی دي. ممکن نوی قوانین چې تعدیل کیږي په دې قوانین کې په نظر لاندې کیږي.
ځینې معتادین حرفه او مسلک هم زده ده، کېدای شي دوی نه هم استفاده وشي. ستاسو په نظر ولې دولتي او نادولتي بنسټونه دوی په کار نه ګمارلي؟
د سالم کسان زمینه د کار مساعد ندی، تحصیل کرده کسان زمینه کار د کار مساعد ندی په د افغانستان کې څنګه د معتادین بیچاره خلک چې مریض هم بوید دی ته زمینه د کار مساعد بشي. دولت او سکتور خصوصی او جامعه جهانی باید توجه بو کی چې دا کسان چې معتاد شوی دی دا زیان بار دی او پاور است که درس افغانی هر یو سالی چې معتاد بوی دا خرچه لري په دې ملک چې فقر لوړ دی د دې وجه نه باید توجه خاص توجه دولت بو کی چې زمینه د کار مساعد بشي چې هغه کسان چې معتاد هم بی دیدی هم زمینه مساعد بشه و نور کسان چې معتاد بنوی کار ده هر افغان حق دی باید دا حق بشری حق دیتا ورکول شه.
دا زهرو کاروان پا دیخ پرونه که دا نشه موادو ټول اڑخونه چیرل کیگی باید ولری چې دا خپرونه دا ازادی رادو پر ویب پانا فیسبوک او ټویټر بانده هم اوریدلی شه.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطري وارده د غزنی ولایت د شلګر ولسوالۍ د اسکلن موتاد خپل مستعار نوم ارمان خي وای چې په زندان کې په نشو اخته سو او لاتو کالو راهیسې نه شکوي. دی وای چې څلويخ لک افغاني په نشو کې جنیت للی دي. دا چې ارمان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دوه نیم کاله ما بس کوم تیر کړو، ما بس کې اوس نشه زیاده داد، هر شای پریمانه دید، سرای تنگی پا ما بس که خود دادی، ویده او واسی تیبیت دی پیسم سی، خوشحالی او ساد تبایی سو، لیو دو چرسم شروع کرو، اخیر تاریاک، لطاریاک بسی پردر سو، اول بیده قصی او کولو ری، ساکیان او ری خرسوال سی، با مختص او پیسی را، ما بس که خبال دادم، سایمن سبان رو دو، موکمیت بی خلق رو، ری دری زر روپی به غشت بس مرس و مواد و تلپون و دی تاپ به واز به دی بندی و لغو برت تسلیم آلو دی براودو. مدیرم پیسی غشت کماندان تولیم پیسی غشت نور بس غوت بر پیسی ور که وید سره. به می او شپار میست لما بس راو تم نوست کوا. شپار میست بعد بس وزیپیتا لارم مالی پلیس و لما مالی پلیس و بیا برت ملی پلیس و ترالم. داغا پلیس و کمس کوال دا او کالات. نزا کم خر سکره. چلویش لکر پوی ویر اثر نقدی آقا و لاری بدغو موادو موادی 500 پوست که پیسی دی طولی و راکسی داد از پیرو شایده ما بدن لدر نوی کلو و موز شپوش 500 کلو تیرا ورسوالا زین دولسم سبک و ایلو اسم شایم ندی بیاد قرآن شریف هر شایم لیاد وود خمار بس وود سلابم پو غاره و لارو تالیبان و سیمی تبا و لارو بسی حالتا با طول تالیبان و مجبه پکسا کنو دو دریان جوالانه دا غسر او ویست پوستک پر یو شبم نو خبر خالی نشی بگم که خالی اغا اول دوت سیوه خوشاله بیا طول سر غم دست نه نشه لری نه خوند لری نه شای لری پا کد یو اغا دی جان درد بم پی کرار او.
دا ازادی رادیو درنو اوریدون کو دا دا زهر و کاروان خبرونی ورستی برخی ترا ورسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخوا پشانستاسی لپاره و پزل پوری درامه لرو. در درامی کیسه داسې ده چې د کریمداد مور له خپلې لور سره په کور کې ناسته وي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي. خو د کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وایي زه پوهیږم چې زما زوی چا وزلی دی. له دې خبرې سره سم منډه کوي او له کوره وځي. دا چې د کریمداد قاتل څوک دی، د کریمداد مور چیرې روانه سوه او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خوری اللہ دے دزنے صبر داد کی داستا زوی کریم داد دے خدا دی او بکی
وی خدا یا مور می خراب سو ما خدا گا یو زوی دلوت سے خوی بیچا را کن دے اما اینچا سر دشمنی درستم زما سوی چا مر کئی
آجی سان زما امرو چا واشا
نیم خبر پودری انڈیوالانو یو ویل چې دا څو ورځې کېده چې ناروغه و. ماښام یې په کنډواله کې شپه وه، یخ وژلی دی.
خدای وسپاره، خدای پاک به یې اجر درکړي.
زه مې څنګه د ځای قاتل روغ پرېږدم؟ وا خلکو، تاسو ولې دومره بې انصافه یاست؟ تاسو په عملیانو ملنډ وئ، خو د قاچاقبرانو لاسونه وربچوئ او عزت یې کوئ. یو ورځ به ستاسو زامن هم زما د سوی په شان ووژل شي.
راجا خورې، په دې سړي دې زور نه رسېږي. خدای پاک ته یې پرېږده، خدای به حساب ورسره وکړي.
دا سړی قاتل دی، دا سړی وطن خرابوي، دا سړی زموږ ځوانان راوژني، دا سړی آرام خور او قاچاقبر دی، دا سړی روغ مه پرېږدئ، په جبر یې وولئ، وولئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.